وړاندیز کوي چې کمیسون دې اړتیاوې وڅېړي څو شته ننګونو ته مناسب ځواب وویل شي. اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس له لاسه سخت ځپل شوي دي. هسپانیا، ایټالیا او فرانسا په کرونا ویروس د اخته او مړو کسانو د شمېر له پلوه په ګرده نړۍ کې په 5 لومړیو هیوادونو کې دي. د جانز هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې 2,689,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې څخه باندې 1,03,000 کسان مړه شوي او د هغو کسانو چې درملنې شوي شمېر له 2,20,000 اوړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
خبرونه تشرق لی احمد شبریم ستاسو کوربه. د روژې لاره رسیدو سره د کورونا د ویروس خپرېدو ته په افغانستان کې څومره اندېښنې شته؟ دلته په خبرونه کې دا مسله له میلمنو سره څېړو. په افغانستان کې تر دې دمه د نن ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې 1,016 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د سعودي عربستان ستر مفتي شیخ عبدالعزیز آل شیخ پر مسلمانانو غږ کړی دی چې تراویح لمونځونه د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په کورونو کې وکړي. وروسته تر دې چې د تیر میلادي کال په روسیو کې د چین په ووهان ښار کې د کرونا ویروس له امله د یوه تن د مړینې خبر خپور شو، نږدې میاشت وروسته په سعودي عربستان کې یوه هندۍ نرسه په دې ناروغۍ اخته شوه. بیا د مارچ په میاشت په نیمایي کې په اکثر عربي هیوادو کې جماعت منځونه بند شول. د لومړي ځل لپاره په کویت کې یوه مؤذن د اذان پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې په کورونو کې پاتې شي، جماعت ته ور نشي. اوس په افغانستان کې هم ورته غوښتنه د اذان پر مهال کېږي. خو لا هم په افغانستان کې جماعت منځونه کېږي، البته د خلکو شمېر پکې کم وي. اوس چې روژه را رسېدلې ده، تراویح لمونځونه به څرنګه شي؟ په سعودي عربستان کې علماو سر له اوسه د اختر د لمانځه په اړه لا شک شولی او داسې ښکاري چې سږ کال به د حج مراسم چې د جولای په وروستیو کې کېږي ترسره نشي، البته که شرایط هم داسې وي. په افغانستان کې یو شمېر داسې نظر لري چې روژه د عبادت میاشت ده، نو دعاوې که زیاتې شي د وبا مخه به ونیول شي. خو ډاکټر فرید احمد سهیل په قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغانو د حفاظت د برخې مسؤول د کورونا وبا په ډول بل نظر لري.
کله چې درس یا وبایی یا امتحانات رامنځته کېږي، هغه د مذهب، هغه د توکم، نژاد او مملکت ترمنځ توپیر نه کوي. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې وایي کوم ځای کې وبا را پیدا کېږي باید تاسو هغې منطقې ته داخل نه شئ، او که تاسو په منطقه کې وبا را پیدا شوي وي تاسو باید د هغه ځای نه بل چېرته ولاړ نه شئ. په دې معنی چې دغسې تدابیر په کار دي تر څو د دغسې وبایي امراضو مخنیوی وکړلی شو.
د ازادي په سپو کې د پروګرام کې پر دې هم له میلمنو سره خبرې کوو چې د کورونا له امله بندیزونو مزدور کار او ګڼ کارګر له کارونو ایستلي، څه باید وشي؟ په روژه کې به اقتصادي ستونزې پسې ډېرې نه شي؟ دا خبرونه د یو ساعت په مخه ده. میلمانه مو دي د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس او د دې وزارت ویاند فضل محمد حسینی، او د افغانستان د روغتیا وزارت په استازیتوب عاشق خان سعادتی په دې خبرونه کې برخه راسره اخیستې ده. د میلمنو هرکلی کوم، خبرونه ته شرح لی. لومړی که راشم شاغلی حسینی ته، حسینی صاحب د روژې مبارک میاشتې له را رسېدو سره تاسو څه تدابیر نیولی دي تر څو لکه څرنګه چې په نورو اسلامي هیوادونو کې د تراویح لمونځونه نه کېږي په افغانستان کې به څرنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم.
مننه.
را تعالی دی وکړي چې دا اوبا موږ له هوا د ټول انسانيت نه بخیر تي رسي. د نورو اسلامي هوادونو په څیر په افغانستان کې هم دا اوبا روانه ده او هر لور خپل تدابیر نیولې دي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت هم په ورستیو کې د ټولو مطبوعاتو سره غو فتوا شریک شوی ده چې د دې وزارت نه صادره شوی و چې په غو فتوا کې د دغه اوبا څخه د مخنیوي او د غیر وقایي په حق له ځینو دیني احکام چې د دې سره مربوط تړاو لري په مفصل ډول بیان شوی دي. یو هم په غو کې د تراوی او د ختمونو مسأله ده چې په فتوا کې په وضاحت سره بیان شوی دي. د البته په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې نه دی ویل شوی چې تراویح لمونځ نه کیږي، بلکې سپارښتنه داسې او په کور کې چې درش تراویح لمونځ خلک په کور کې ترسره کړي. د ارشاد وزارت هم له ټولو هغو کسانو نه چې هغه په مزمنو ناروغیو اخته وي، عمر زیات وي، دا مرض ورته ډېر خطرناک وي، د دې لپاره
حسیني صاحب محترم او بخښي ستاسو خبره قطع کوم، تاسو وایئ چې هغه کسان چې ناروغ وي داوي هغه وي هغه د جماعت ته ناراضي، لیکن فرضاً د اظهر علما، د سعودي عربستان علما، د قطر علما، د کویت علما، د عمان، د متحد عربي اماراتو، دغه ټولو تقریبا متفق علیه دغه فتوا ورکړی ده چې هیڅوک تم د جمع لمانځه ته نه ورسي. نو که په افغانستان کې استثناء قائل شو، آیا د هغوی سره به مو مخالفت نه وي کړی؟
د فتوا مسله خو دا یو مول او شرعي قاعده لري چې د هر زمان او هر مکان سره فتوا بدلون مومي. موږ نه غواړو چې په مخالفتو باندې له نورو هیوادو سره وغږیږو، اما موږ هغه ډېر مشترکات لرو په همدغه فتواګانو چې کوم خاص توپیر نشته، اما ځینې دقیق اصطلاحات چې هغو ته باید موږ متوجه شو. په یو فتوا کې هم د اظهر شریف فتوا هم موږ کتلې ده، د مجموع الفتحي چې د سعودي فتوا ده هغه هم موږ کتلې ده، د دیوبند فتوا، ځینې نورو اسلامي هیوادونو چې کوم فتواوې صادر کړې دي، هیڅ چا نه دی ویلي چې د جمع لمونځ دي مطلقاً جماعت مطلقاً بند شي، بلکې دا یې ویلي دي چې په عقل د عدد د دي امام مؤذن او یو دوه کسه کارګر یا څوک چې په جماعتونو کې وي، لکه څنګه چې په حرمینو کې جمع په ډېر عقل د افرادو سره تفرقه کوي.
بله او بخښه حسیني صاحب، په حرمینو کې جمع نه کیږي. حسیني صاحب په حرمینو کې جمع نه کیږي.
نه جمع کیږي.
نه په حرمینو کې
ګوره ډېر عقل د افرادو کېږي.
په ګوره اول خو او بخښه، د حرمینو او د افغانستان د جماعتونو دوه فرق دي. اول په حرمینو کې الته ډبري دي، هلته فرشونه نسته، په هغه صحن د حرمینو کې تقریبا د جماعت دننه لا بېله خبره ده. نو هلته که په ډبرو باندې هم لمونځونه کوي، صحن پاکېدی سي، د پاکېدو امکانات هم ډېر زیات دي. خو تر دغه اوسه پورې چې کوم راپور لرو او ازادي راډیو دا راپور لري، د په حرمینو کې جماعت لمونځونه نه کیږي. د مارچ له نیمایي وروسته چې کله د سعودي عربستان علماو فتوا ورکړه، وی ویل چې د جمعې لمونځونه به هم نه کیږي، او د سعودي عربستان ستر مفتي آل شیخ خدا ویلی دي چې حتی په اختر کې هم شک کوو او په حج کې هم شک کوو.
زه غواړم چې اجازه راکړئ چې دغه موضوعات لږ واضح کړو چې تر څو یوې نتیجې ته ورسیږو او په سره پوه شو. د زه چې کله تاسو سره خبرې کوم، د یو رسمي ارګان، د یو رسمي مسؤلیت په حیث تاسو سره خبرې کوم، کوم رسمي مکتوبونه چې موږ سره د سعودي لخوا شریک شوي دي، کوم پټوا چې موږ سره رسمي ډول شریک شوي ده، په حرمینو کې جمع کیږي او موږ یې په ژوندۍ بڼه وینو چې په ډېرو عقل تعداد افرادو باندې جمع ترسره کیږي. اما زه غواړم د خپل پټوا پاک لو دي له هیواد پاک لو باندې خبرې وکړم. موږ هم په خپل پټوا کې په صراحت سره ویل دي چې په عقل د افرادو د جمع داسي، خو په هغو شروطو باندې چې په پټوا کې ویل شوی دي، په هغو شروطو کې مسجد باید تعقیم شي، دوای او پاشل شي، په صفونو کې فاصله مراعات شي، د شخص او ماسک نه استفاده وشي، مخصوص جماعت مخصوص جنمازونه خلکو سره راوړي، او هغه کسان چې په دې باندې دي مرض علائم او اغراض وي یا عمر زیات وي مزمن ناروغي ولري، هغه دې ناراضي، بلکې منځونه دې په کورونو کې
تاسو ته دا به څوک تشخیص کوي؟ حسیني صاحب محترم، حسیني صاحب محترم، فرضاً څنګه تاسو فتوا ورکوي چې یو توای سي ته ثواب ډیر ګټه، بل توای ثواب ډیر مګټه، او آیا د جماعت مخته به څوک ولاړ وي چې هغه توای سي ته مراز او ترازا؟ فکر نه کوي چې دا فتوا ډیره دقیقه نه ده؟
په هیڅ صورت نه، موږ داسې نه دی ویلي. هر څوک په خپل نفس باندې حاکم ده، هغه خپل نفس باندې حاکمیت لري، یو مسلمان وظیفه لري چې کچیرته دی خپل ځان کې اغراض ولایم ویني یا لدین ویره لري چې مات خدای نه خسته مرض انتقالي، لکه څنګه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې فرمایي څوک چې ویره او مرض ولري هغه د جماعت پر مانځي ګډون نه کوي، کولای شي خپل کور کې لمونځ وکړي، او هغه کسان چې په کور کې د عذر په خاطر لمونځ کوي الله تعالی دوی ته د هغو لمانځه درجه او ثواب ورکوي لکه کوم چې په مسجد کې ورکوي. اما تحقیق موږ دا وایو چې هغه کسان لکه څنګه چې د روغتیا وزارت سپارښتنې دي، ډاکټرانو سپارښتنې دي، د ډبلیو ایچ او د نړیوال صحي سازمان سپارښتنې،
بله
مزمنه ناروغیو لپاره مرض ډېر زر انتقالیږي، د سپینګیرو لپاره زر انتقالیږي.
حسیني صاحب مننه، حسیني صاحب محترم، بله بله مننه. تاسو روغتیایي مسلې ته اشاره وکړه، د روغتیا د وزارت په استازیتوب له عاشق خان سعادتي څخه پوښتنه وکړه. سعادتي صاحب، ستاسو په باور دغه کومه فتوا چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ورکړې ده چې هغه کسان چې د ناروغي نقشې په ځان کې لري هغوی د جومات ته نه ورځي د تراوی په وخت باندې، فکر کوي چې له سهیل پلوه دا فتوا دقیقه ده؟
مطلقا، ځکه چې د کورونا وایروس تاسو پوهیږئ چې سرعت د انتشار ډیر سریع دی او په سږو کې ځای نیسي، او باید هغه څوک چې مشکوک وي او یا که تایید شوی وي باید د اجتماع نه ډډه وکړي تر څو چې نور خلک مروض په خطر باندې نه کړي.
بل سعادتي صاحب، فرضاً کوم طبي راپورونه تر اوسه پورې خپاره شوي دي په یغوی کې دا ویل کېږي چې کورونا وایروس په اول کې معلومی چې نه کېدېشت یو څوک په کورونا اخته وي خدا معلوم نشي، لیکن د حج او اوقاف د وزارت په فتوا کې وایي چې که په تا کې علامې وي بیا جماعت ته مرزه، که چیرته فرضاً یو چا کې علامه معلومه نه یو دی جماعت ته لاړ شي، فکر نه کوي چې کورونا به په افغانستان کې ډېره خپره شي؟
اصلي موضوع دا ده چې موږ همیشه ویلې دي چې باید په کورونا کې پاتې شي، کانټاکټ نه لري، ځکه اوس د کورونا ناروغان په افغانستان کې خبر شوی دی او ډیر یو تعداد خلک دي چې اراز علائم تر اوسه پوری نه لري. بنان ښه خبره به دا وي چې د اجتماع نه ډډه وشي، په ډیر ځوانانو کې اکثرا کلینیکي علائم نه ورکوي، هم دغه روغي کې بیا په تصادفي معاینات کې مثبت کیږي.
سعادتي صاحب محترم، بله او بخښه، سعادتي صاحب محترم، هم دا خبره بل حسیني صاحب سره شریک کو. حسیني صاحب، چې کله تاسو فتوا ورکوله آیا د ډاکټرانو نظر ما اخیسته؟
موز یو یو پروګرام شروع کړی غواړم، دغه سوالونه لږ تر اخیره پورې سوال ته سره پیګر سوال او جواب سره معلوم کړو.
مننه حسیني صاحب، وبخښه ستاسو همدا دې له خطر چې یو سات خبرونه د غواړو سي ډیر زر او ډیر خلک را واخل، ځین کسان د فیسبوک لاله لري هم غواړي چې خبرونه کې برخه واخلي او د ټلیفون لاله لري. زه بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې قطع کوم، خو هدف دا ده چې ډیر څه تر اوریدونکو ورسو.
موږ چې کله فتوا صادروله او کومه فتوا چې موږ صادره کړې ده، اول خو زه وایم چې موږ یو پروګرام لرل د منبر او د ډاکټر غږ تر عنوان لاندې، چې موږ په مشترک ډول د روغتیا وزارت سره تقریبا د فبروري له نیمایي نه موږ او روغتیا وزارت په مشترک ډول باندې د عامه پوهاوي له دې وایروس څخه د وقایې له دې وایروس سره د مبارزې پاکله غونډې په شروع کړې وې، چې په وخت کې حتی موږ په ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه لرله. له هغه وخته د موږ او د دې همکاري شروع شوې ده، او موږ په دې اخر باندې ډېر پراخ کمپاین کړی په مختلفو برخو کې، موږ ډېر زیات کارونه کړي دي. چې یو مثال زه وایم، نږدې 100,000 موږ چاپي مواد چاپ کړي دي. 100,000 زه غواړم د دغه وایروس څخه د مبارزې لپاره چې موږ په توا ور باندې کې څه هغه دی وقایې موضوع ده، چې لکه څنګه چې په نصوصو کې راغلي ده، په حدیثو کې راغلي ده، په ډیر صراحت سره هغه حدیث او هغه دیني نصوص چې هغه دی کورونا وایروس څخه دی وقایې په حق لدی یا لوباګانو څخه دی، موږ هغه بیان کړی دی. د بیلګې په ډول یو حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو په یو کلی کې وبا یا په یو وطن کې وبا وي، تاسو هغه کلی ته مننه وځي، او که تاسو په هغه کلی کې یاست نو څه خپل چیرته. دا یو حدیث د حدیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې څوک په جزام مرض اخته وي، یو ډول ساري ناروغي ده، تاسو له هغه کس سره خبرې کوئ باید تاسو او د هغوی ترمنځ یو یا دوه متره فاصله وي، او همداشان ډیر نور احادیث او
نصوص اسلامي کارنتین مستعمل. حسیني صاحب، دلته تاسو وایئ چې تاسو له ډاکټرانو سره خبرې کړې دي، سعادتي صاحب څخه به دا پوښتنه کوم، سعادتي صاحب څرنګه فکر نه کوي که څه هم دا پوښتنه تکرار ده چې ستاسو وینا د حسیني صاحب له خبرو سره په ټکر کې ده؟
نه، په ټکر کې نه. موږ ویل دي چې هغه څوک چې مشکوک هم دي او بل څوک چې صحتمند هم دي کوشش دی وکړي ځکه د کرونا ناروغۍ داسې دی چې ځوانانو کې اکثره ناراض لایب نه ورکوي، بناهن باید هغه تماسونه کم کړي. په تماسو کې معلوم نه دی څوک دغه وایروس د ځان سره لیږدوي او څوک یې نه لیږدوي. بل دا ده چې د حج اوقاف د سکتوري وزارتو سره موږ ډېر ښه همغږي لرو، په نوم د ممبر او ډاکټر باندې یو برنامه ورسره درلو چې همه په همه یو ځای ورسره پرمخ بیایو.
بله مننه سادی تیچ صاحب. وړاندې د اوریدونکو نظر درسره شریکوو چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه اخلي. د ټلیفون شمیرې به وروسته درته بیان کړم. یوه خبرتیا
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ټلیفون شمیرې مودي کورنۍ شمیرې 0999235540 بل شمیره د 0800225055 او نړیواله شمیره مو د 0042022112450 یو اوریدونکو په لاین کې راسره ده. مهرباني وکړئ یا صاحب څه پوښتنه وکړئ.
زه سلام محمد تاسو ته وي تاسو د نورو مېلمنو ته د کوم سلامونه وای مېلمنو نه مې دا پوښتنه ده مولوي صاحب، په موږ ګول ټول د غریبانو دي چې سبا بیگان نه لري قانوني مراد کړی ده په کورو کې ناست دي او خپل بندیز یې په ځان لګولی. تاسو مولویان صاحبانو تاسو خپل قانون ماسکر خاندون ماسکر په ماجتو کې 200 منجونه کوي، دغه خوانه لارې خوانه خلک راځي ماجت کې منجونه کوي. اما تاسو ولې دغه خپله بیانه د خپلو مبیانو ته نه وړاندې کوئ چې نور خارجه داوام ناست که دا منجونه مو نه کړل؟ په دې موږ نه کاپیریږو. تاسو خپله قضاوت وکړئ، خپل مبیانو احتجاج وکړئ. موږ غریبانانو کړی د تا خپلې وسې وسلام په احترام.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. آزادی په صفو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم، زه شتوکلا هلمند ولایت څخه سای سره په تماس کې یم. زه د مولوی صاحبانو څخه یو دوه نه پوښتنې لرم چې دا مولوی صاحب او دا کوم ډاکټر صاحبان چې کومه توصیه ورکړي د خلکو ته چې باید چې په کورو کې پاتې شي او باید چې د کرونا د وایروس مخنیوي وشي. زه لومړی خدای دغه کوم چې باید دې یو توافق د سره ورسېږي. اوس د دې خبرې چې کوي دي دا دواړې ته په ټټر کې دي. بعضې مولوي صاحبان وایي چې راسي مسجدونو ته درته منځونه وکړي، دراوی وکړي او دغه وکړي، او ډاکټر صاحبان مې وایي چې یا دا باید چې دغه په صورتې کپي سره یو ټولۍ سره شیرانه نه وي. نو زما دا خواهش دی چې دوی سره یو کړي او دغه ټول ولس ته یو داسې توصیه وړاندې کړي چې ټول دوی هغه کم
دغه چې هغه په نظر. مننه د بل اوریدونکو نظر هم در سره شریکو. مهرباني وکړئ آزادی په سپوت پروګرام دی. بله تاسو په لاین کې یاست. فکر کوم نصر اورو تاسو ګمان کوم راډیو روشنه پریشي ده، ځکه یغه ته انتظار په امواجو کې چې کله زموږ ژغ درځي بیا تاسو نه اوري. خیر بل اوریدونکو به راوخلو. آزادی په سپوت پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست. بله
سلام علیکم جیبال صاحب، خوش آمدید. محترم مهمان ته وړاندې کوم عبد الستار اخندزاده د بالا مغرا وخت په تباد.
مهرباني.
زه سوال نظر هم ندارم، سوال نظر مې دا دی چې دا افغانستان کې دا غرنتین چې معنا اعلان شوی ده په ټول ځای کې خلک نه مراتوي. اوس بعض خلک وایي چې مچین نو وخت دی یو دکان په مخ کې 50 نفره ټول دي دا ترجمات بالا ده. په یو سرویس کې 50 نفره سپریږي دا ترجمات بالا ده. ودونه ترسره کېږي، میلو ته ځي. اوس خلک وایي وایي دا یوازې خو دا بیرون ته مکې ته څخه صلاحیت نه کوي چې مکې ته څخه صلاحیت وکړي. دا نور دغه دي بند شي بالا مکې ته خود به خود سر بندېږي. وا چې نور ځایونه آزاد دي ته نه مکې دغه دام د انصافه څخه بیخي لرې خبره نه ده چې معنا د مکې ته څخه چې د دوه ځای د هغه بند او نور ځایونه دي آزاد دي.
بله مهرباني
سوال
په لنډو لطفا.
سوال میرے ڈاکٹر صاحب کا خدا رہے کہ پتا کہ آپ کو کی ضرورت ہے د تشخیص کم دغان نه سو مرکزونه نه سو داخله سره کوم پرجزا کورونا ایم او خزا غالم دا څه جواب دا کی دې به مهرباني
من نه چ پخپرونه کی مو برخه را سره وخت اوس په ور شو میلمنوته حسین صاحب ځینې سوالونه تاسو پورې مربوط دي که چیرته توضیح ورکړئ.
مننه د دوستانو نه سوالونه وکړل. ما په اول سر کې مختل چې دغه د فتوا محتوا لیک تشریح کړو چې تر څو خلک پوه شي موږ په فتوا کې څه دي. دغه ورونو سکونه غوښتنې وکړې مولایانو په هیڅ صورت نه دی ویلي چې خلک د راسي او په ګډه دي دلته په لوی کچه دي دلته جماعت منځونه ترسره کړي. موږ نه غواړو د دې موضوع سره د احساساتو او عاطفي برخورد وکړو، بلکې دې سره باید یو مسؤلانه برخورد ترسره شي. موږ خصوصا موږ د ارشاد حج اوقافو وزارت او علما دلته د الله تعالی په وړاندې مسؤلیت لري، د دې دین په وړاندې مسؤلیت لري، د دې ولس په وړاندې مسؤلیت لري، د خلکو د ژوند د ساتنو مسأله ده، په دې په وړاندې مسؤلیت لري. موږ د یو مسؤول ارګان پایس باندې برخورد کړی، فتوا هم صادره کړې ده. په هغې کې همدغه سپارښتنې سوي چون د ارشاد حج او اوقاف وزارت یو توصیوي ارګان ده، خپل توصیه خپل سپارښتنې لکه څنګه چې د روغتیا وزارت کوي هغه له خلکو سره شریک کړي دي، او دغه دینی جواز چې د ټولو خلکو لپاره د ټولو مسلمانانو لپاره موجود ده او په ټولو اسلامي نړیو کې هغه تطبیق شوی ده چې هغه له خلکو نه غوښتل شوی دي چې په کورو کې پاتې شي، عبادت په کور کې وکړي، الله تعالی ته په کور کې رجوع وکړي، قرآن کریم تلاوتونه په کور کې وکړي، له خدای نه زارۍ او غوښتنې وکړي چې تر څو خدای دا وبا پورته کړي. موږ نه دي غوښتي چې دوی د جماعتونو ته راشي، اما که کوم وګړی د کوم هیوادوال غواړي جماعتونه ته راشي، نه غواړي په کور کې لمنځ وکړي، په د ټولو توصیو برسېره بیا غواړي په کور په جماعت کې لمنځ وکړي، په هغو صورت کې موږ وویل چې دی کولای شي جماعت ته راشي، اما له هغو شروطو سره لکه څنګه چې ما مخته یادونه وکړه چې ټول هغه سپارښتنې چې د روغتیا وزارت کړي او سپارښتنې چې دین کړي دي هغه عملي کړي، له هغو وروسته راشي او په جماعت مانځه یا تراویح په مانځه کې ګډون وکړي، چې هغه سپارښتنې د جماعت تعقیم پکې شامل ده، فاصله د صفوفو شامله ده، د سکاشو ماسکو مخصوص جنماز دا ټول هغه استفاده شوی شیان ستر څو موږ وټ باندې وو.
حسین صاحب محترم دا فاصله تاسو یاد کړه په جماعت منځونه کې باید د حدیث شریف ته چې باید فاصله نه وي د خلکو ترمنځ، لیکن د کورونا له خاطره فاصله ایجاد شوه، نو فکر نه کوي چې د کورونا له خاطره باید دغه امر هم په ځای شي چې خلک جماعتونو ته رانه شي.
زه په یو بل عبارت باندې وایم، موږ له خلکو نه غوښتنه کړې ده، موږ ویلي دي چې دغه قرنټین چې د حکومت له لوري د خلکو د ساتنې په خاطر دی، همدغه سړی چې د غواړي مسجد ته راسي، همدغه نور کسان د دغو په ساتنې په خاطر چې کوم قرنټین اعلان شوی ده، دا قرنټین باید خلک جدي مراد کړي. په دې باندې نه کېږي چې یو څوک د جماعت ته راسي، جماعت په ورو کې ولاړي او امام ورته وایي ته جماعت ته مه داخلېږه، په هیڅ صورت دغه نشي کولای. اما خلک باید احساس او مسؤلیت ولري، د موږ ولس باید دا مسؤلیت ولري چې دا یو دینی حکم ده، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حکم ده، لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په پایله کې اشاره وکړه چې دغه حدیث پیغمبر علیه السلام په خپل موزن طویل چې صلوا فی رحالکم لا فی بیوتکم، تاسو په خپل کورونو یا په خپل ځایونو کې منځونه وکړئ. دا پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې ویلې ده چې کله به باران وو یا به شدیده تاریکی وو یا به یخ وو، نو خپل موزن ته به ویل چې تاسو په غږ وکړه، اذان وکړه، او په اذان کې دغه نقاط استفاده کړی چې وایي چې تاسو په خپل کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر وو. بنا ان اوس موږ هم له خلکو نه، له ولس نه غوښتنه کوو، له خلکو نه غوښتنه کوو، د علماو دغه دوه درې میاشتې علما په منبرونو باندې خطبې ورکوي، چاپي مواد چاپ شوي دي، دیني پیغامونه چاپ شوي دي، ویډیو له لارې پیغامونه چاپ شوي دي چې له خلکو نه
مننه اوسنی سره
وروکي پاتې قرنټین جدي مراد کې چې تاسو وساتل شئ.
تاسو همدا شان چاپ کړی دي او خلک هم خبر کړی دي او ساجر دغه پروګرام د فیسبوک له لارې خپروي، تر څو هغه کسان چې د انټرنیټ لالاري د کټالشتي د خبرونه وګوري هغه د انټرنیټ لالاري د خبرونه اوریدل شي. ډاکټر صاحب سعادتي د بالامرغاب نه اخونزاده صاحب د پښتنه کول سي په لری پروتو سیمو کې تشخیصیه مرکزونه نشته، څنګه په دې برخه کې روغتیا وزارت څه کړی دی؟ ډیره مننه،
تاسو خبر یاست چې لومړی دغه معاینات په دې درو هیوادو کې چې هانګ کانګ وو، سی ډی سی د امریکا او هالند کې کېدل، نور هیوادو د اجازه نه لرله. موږ چې سمپل لیګلې په دوه اونیو کې موږ نتیجې راتلې، موږ الحمدلله وتوانېدو چې مو مرکزی لابراتوار په کابل کې فعال کړو، د زراعت لابراتوار فعال کړو، او په پینځو حوزو کې حوزوي لابراتوارو د چمدغه ماشینري چې هر یو ماشینري تر 50000 ډالر پورې قیمت لري چې مخکې د لابراتوارونو جوړ شوی وي موږ دلته ایجاد کړی دي چې دغه پکتیا ننګرهار کندهار هرات بلخ دغه حوزو کې موږ پاله کړی دي نو هر حوزې کې مرتبط ولایتونه سمپل راځي هغه ته ماینه کیږي او موږ یې تشخیصو ورته
دغه
چې موږ په هر ولایت کې
دا مانه مې په لری پروتو سیمو کې ډیره سخته ده چې تشخیص لابراتوارونه وي او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه قیمت هم تمامي شي لیکن له مختلفو ولایتونو ازادي راډیو د سراپورنه په تیر یو اونۍ کې درلودل سي په جنو لابراتوارونو کې مواد کم وو په جنو کې خلاص وو په جنو کې فرضاً ګومان کوم په کندهار کې تورز معاینات نه کېدل په هرات کې تورز نه کېدل فکر نه کوي چې یو څه بے نظمی ده او له دغه مخکنی تجربه په استفاده تر دې وروسته دغه ستونزه ورلمه حل کړ
بلې ډیره مننه اول دا چې موږ ته چې هغه کیټونه د امارات متحده اماراتونه او د دبليو چون راغلل هغه نیمه تشخیص کیټونه او شو اکستراکشن کیټونه دی اره نه نو ورسره هغه یو ونیم زره چې موږ لرل دغه موږ استفاده وکړه او دغه کمښت په ټوله نړۍ کې ده یو څو وخت یو څو دوه درې ورځې راوونه رسیدل چې اوس رسیدلې دي او موږ استفاده ځینې کوو او دغه موضوع په ټوله هیوادو کې مثلا په چین هیواد کې څو ورځې تشخیص کیټونه نه وو چې سمپل بندګ پاتې شوی او
بل څه ته خبرې لیکن ساده تیسب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته څومره کارت ورکوي چې تر دې وروسته به په دغه تشخیص لابراتوارونو کې د ستونزو نه رامنځته کیږي
مخه هغه خپل اقدامات کړی دي هغه هیوادونه چې دغه کې تشخیص کې ټونه خصوصا د اکستراکشن کې ټونه تولیدوي هغه خپل د توالۍ تر اوسه نه لري چې ټول هیوادو ته په کافي اندازه ورولېږي موږ چې هر فرمایش ورکوو هغه ټول هیوادو ته دوی ورلېږي په دې خاطر اوس فعلاً شته دي او نړیوال سی سازمان موږ ته وعده راکړی چې زیات را رسیږي ملي تدارکات هم قرارداد سنگل سورس کړی دی نو پوره وعده ده که دغه دویمه لړۍ موږ ته راسي شاید تر یو لکو پورې موږ ته راورسیږو نو بیا هم زه وایم هغه تولیدي هیوادو چې دغه اکستراکشن کیټونه تشخیص کیټونه تولیدي هغه ټول نړۍ ته ورسوي موږ ته هم راورسیږي
بله مننه ساده تیسه ازادي سپورت پروګرام دی د پروګرام موضوع مو کورونا ته ځانګړې کړې ده او د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې به باید کوم اقدامات وشي ترڅو افغانان په دغه وژونکو او اخیستونکو ناروغي اخته نشي د خبرونې میلمانه مودي فضل محمد حسیني د ارشاد حج او اوقاف د وزارت ویاند او د روغتیا د وزارت په استازي توپ عاشق خان سعادتي په خبرونه کې را سره ده او د خبرونه تاسو د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه هم لیدلی شئ په فیسبوک کې جنو اوریدونکو یو شمیر پښتنې را سره شریکې کړې دي پښتنې ډېرې دي زه بخښنه غواړم ډېرې پښتنې نه سره اخیستای خو یو څو به راواخلو عبدالنافع همت په فیسبوک کې پښتنه کوي پروژه کې انسان کم واکوي د وجود مدافع سیستم کمزوري وي آیا کورونا یې په اسانۍ سره نشي ځپلی ساده تیسه په لنډو لطفا
خبره چې موږ تاسو د ستریت نه ځان لري وساتو ستریت هم کولی شي دفاعي سیستم ته صدمه ورسوي او موږ تاسو باید قوي مورال ولرو
بله دور محمد سردار زایلی کی نږدې 3 میلیونه خلک په هیواد کې بیکار دي او خلک په کورونو کې دي قرنټین دي یعنی دوی د موضوع اقتصادي اړتیا اشاره کړې ده په دې برخه کې حسیني صاحب په لنډو لطفا
زه غواړم په اقتصادي اړخ کې موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت بار بار د هغو مساجدو له لارې چې له وزارت ارشاد حج او اوقاف سره رسمي مساجد دي استعداد له وو زرو نه زیات ده موږ په رسمي ډول خطبې لګلې دي او په هغو کې د احتکار په موضوع باندې ډېر ټینګار شوی ده چې ملي تجاران هغه آباد خلک هغه وس او توانایي لري په خپلو سیمو کې په خپلو کلیو کې دي له بې وزلو کسانو سره بې وزلو کورنیو سره مرسته وکړي چون دا هغه وخت ده چې په تجارو باندې په مدې مسلمان په حیث باندې په دوی باندې لازمي ده چې په دغه حساس شی بو کې چې ټوله دنیا ورڅخه تیریږي د خپل خلکو نیوي و کې مرسته وسره وکي بیل وړي نه کی کوم مواد او کوم صدقې چې دغه میاشت چې د صدقو او د خیراتونو میاشت ده نور هم د لارې نه رنگینه کی او خلکو سره مرسته وکړي دا صدقې قبول او دا وبا پورته شي
مننه اسماعیل سانکزی لیکي ک دا خبرونه مو د لوړو قیمتونو په اړه ځانګړې کړې وای بهتر به وو. احمد خان دولزی لیکي وای چې په آلمان کې واکسین پیدا شوی حقیقت دی. تر دغه دمه پوري چې ازادي راډیو د کورونا په باره کې ګڼ راپورونه تر اوسه خپاره کړي دي او معلومات هم لري داسې شی نه دی شوی. حمید الله هلمندی لیکي د روژې له نیولو سره به د کورونا د خپرېدو اغېز کم نه شي، ځکه دی پوښتنه کوي ځکه چې په روژه کې ناستای کمی شي. او علی اکبر نیازی له خوست لیکي باید راتلونکي خپرونه کې د خوراکي موادو قیمتونو ته ځانګړې کړي. محمد جمیل اتل لیکي پروژه کې کورونا وایروس د خپرېدو احتمال کم دی خو لا پوزه تړل کیږي. او تمیم تکل د کابل له بغرامي لیکي د کورونا په پرتله په نړۍ کې د دې ناروغي رواني اغیزې زیاتې دي او رواني اغیزې د انسان دفاعي سیستم کمزوری کوي. نو څنګه د کورونا له رواني اغیزو ځان وساتو؟ سعادتي صاحب پلان ډول لطفا څنګه له اغیزو ځان وساتو؟
او لمړی خدای شي دا دموږ ډیر ارزان پیغامونه چې دي دغه ډیر مراد کی او دغه ډیر مهمه ده چې مسافه باید وی او کانټاکټ باید نه وی، ډیر اجتماع کې سره کینی نه او په زمن کې ځان تخفی کی. دا ډیر مهمه خبره ده. یو موضوع چې تاسو دې واکسین په مورد یو موږ یو هیوادوال پوښتنه وکړه، واکسین داسې شایده چې د میډیکل ایتکس له نظره هغه تر څو چې نړیوال سی سازمان او معتبرو علمی او اکاډمیک ریسرچرانو تایید کړی نه وي هغه په انسانانو باندې هیڅ وخت نه تطبیقیږي. اول ته په د لابراتوار په حیوانات باندې کیږي، وروسته چې نتیجه واخسته هغه په امتحاني شکل او یا مجبوري شکل باندې واکسین کیږي. اما اوس تر اوسه پورې د شي معتبر ادارې مقتدا خبر نه درکړي چې واکسین جوړ شوی باید موږ واخلو.
بله سعادتي صاحب، د سویل احمد شعیبزی په نوم یو اوریدونکو دا لیکل دي چې ماسک او دسکش ګټه کوي په لاندو لوسه.
خو هغه څوک چې کانټاکټ لري د مریضانو سره باید دوی ډیسپټیک مواد استعمال کړي. دا وایروس ساتو باندې اپ دسکش باندې تر لاس ساتو اتو ساتو پر ژوند دی باندې کی خه خبره ده چې 15 ثانیو پورې د سلوي پر خپل لاسونه په ګرم اوبو باندې پریمنځي.
بله او دوی یو بل پښتنه
محافظتي ده.
بله دوی یو بل پښتنه ده کی چې حیوانات نسی کنه او د حیوانات او د انسان ترمنځ انتقال ممکن دی کنه لري.
علمی تحقیقات تر اوسه نه دی ویلي، ولی خبرداري راکړی ده چې موږ باید حیوانات نم ځان وساتو او دا وایروس چې ده په سږو کې ځای نیسي او دا مطلق امکان لري.
البته ډاکټر صاحب، نیویارک ټایمز روانه اونۍ یو راپور خپور کړی وو د متخصصینو په وینا. هغه راپور کې دا راغلی وو چې پیشو د دې هغه لري داسې قابلیت لري چې کورونا ویروس انتقال کی او په هغه کې په دې ټینګار شوی وو چې هغه کسان چې عمرونه زیات دي، زاړه دي او یا کوم ناروغي لري هغه له پیشو په کور کې لري پاتې شي، او که ځوانان چیرته په کورونا ویروس باندې اخته کیږي دا امکان لري چې له پیشو لاره ونیسي. نو کله دوی له پیشو سره په تماس کې شي باید لاسونه ووینځي. البته د سپی په برخه کې ویلی وو او د هیلې په برخه کې او د چرګانو په برخه کې چې کورونا ویروس نه انتقالوي. اوس په راشو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونو ته چې دوی د کورونا ویروس په باره کې څه وایي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
خبرتیا و او دا خبرتیا به هم درکم چې د فیسبوک له لارې زموږ خپرونه قطع شو، خو د ازادي په څپو کې دا خبرونه په اف ام او منځنۍ صفه باندې په افغانستان کې اوریدل شي. اوس په یو شمېر اوریدونکو نظر درسره شریک کړم.
سر احمد ایمن ولایت څخه نه اړیکه نیولې ده. موږ اشرف خان څخه دا هیله ورزوله چې یو ښه کورونا را روانه ده. د بلې خوا څخه شانده چې ګران ده چې یو لوی لسره وړي دلته اوس موږ ته په 2000 کلداري سره یو بوجي وړه 50 کیلو موږ ته په 3000 کلداري راکړي. د بلې خوا کاروبار نشته زموږ شهر څه کورونا مناوز نه خدا غشام موږ وژنه د لوژ بملسو کاشرف کنی په دې غوړ وکي دا نرخونه سره کم کې برسته نه غواړو خو نرخونه دې رجب تاکم کې مننه لامل
منجون بشد سیم د رژې د مبارک میاشتې پر اطلو سره د ټولو ملي تجارانو او شتمنو کسانو څخه ایله کوم چې په دې مبارک میاشت کې د کوند یتیمانو او بې وسه وګړو لاسنیوی وکړي، ځکه دا زموږ انساني او وجداني دنده ده.
بله، د دې اوریدونکو په برخه کې حسیني صاحب قصاصو نظر واخلو.
واقعاً زه غواړم لږ په وخت لږ اجازه راکړئ، لږ په تفصیل سره خبرې د دې اوبا په حقله باندې وکړم چې موږ په دیني نصوصو کې تعاون یا اوبا کاروو. دا همیشه چې کله په اسلامي تاریخ کې راغلی یا مخته وختونو کې راغلی ده، له خپل ځان سره یې اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، حتی اخلاقي تاثیرات لرل. دغه کرونا چې اوس راغلی ده او زموږ په دغسې یو هېواد کې لکه موږ چې اقتصادي وضعیت مو خراب ده، په جګړه روانه ده، ټول صادرات او واردات اکثره د صادرات له نورو دونه واردات لرو، وکاندې موږ په خلکو باندې ډېر بد تاثیرات کړي دي او بد تاثیرات لري. خو د موږ غوښتنه او د موږ دینی غوښتنه، هغه د دین غوښتنه هم د خلکو نه چې په دغو حساس شېبو کې د خپلو بې وسه کسانو لاسنیوی وکړي. کوم چې په تاریخ کې اوباګانې راغلي دي، موږ د ډېرې مشهورې اوباګانې لرو، لکه د امواس په نامه یو تعاون موږ لرل په 13 کال د هجرت کې، وروسته یو بل تعاون موږ لرل د جارب په نامه په بصره کې په 19 کال کې راغلی و، کل عبدالله بن زبیر حکیم مو په واتیوم کال د هجرت کې په عراق او شام کې اوسنۍ سوریا او عراق مو یو تعاون لرل. په یو سل یو دسم کې یو بل تعاون موږ لرل د مسلمانو قدایبه په نامه یادېږي، 1655 کې چې کله عراق مغول ونیول د بغداد ښار، هلته مو یو تعاون لرل چې هغه د روزي په میاش کې د سلیکې د مهم لیکوالان او تاریخ پوهان لکه ابن کثیر او ابن بطوطه او مقریزی او حتی د فقها علماء او ابن رشد، یو لیکل چې روزی په میاشت کې چې په بغداد کې له 1655 کې تعاون روان وو، موږ د ورځې زر جنازې پورته کولې، زر کسان موږ د لاس ور کول. له هغه وروسته د مملوکانو په وخت کې په 1700 کال کې د مرابطین او موحدینو په وخت کې په مختلفو زمانو کې د حتی تر اوسنۍ چې اسپانیا چې په وخت کې د مسلمانانو پاچایي و، اندلس ښارونو، د غرناطې ښارونو کې موږ ډېر لوی باغان لرل، چې هغه باغان په خپل ذات کې ډېر لوی تاثیرات پرېښودل، چې یو تاثیر هم اقتصادي او اجتماعي اړخ وو. بنان د موږ غوښتنه له ټولو خلکو په ټول امت په ټول ولس باندې هم دا ده چې د په دغو اساس شیبو کې خوراکي مواد موجود دي، موږ غنم موجود دي، د ارشاد حج اوقاف په وزارت صادقي صاحب په جریان کې د لجنو نورو ادارو سره د کابل ولایت او شاروالیګان دي، موږ 10,000 ټن غنم توجیه کړي دي، د مساجد لارې دا په ګډه توجیه شوي دي. اما ځینې نور کافي مواد موږ په بازار کې لرو، خو تجاران احتکار کوي، بازار ته مواد نه عرضه کوي چې د بیل وړي شوي دي. او همدا شان په کلیو کې اترا که موږ الحمدلله بزګران لرو، مواد ته خلک ځینې پارکلي کې موږ آباد کسان لرو، باید به وځو سره مرسته وکړي په دغه اثر شی بو کې او دا یو موقته دوره ده. ان شاء الله دا به ډیر وخت باندې خبره وکړم صادقي صاحب، شته خو په کوم وخت کې به ان شاء الله موږ له دې مشکل نه تیریږو، چې تر څو خدای دا آباد یوینو دی یو بل مرستي کومک او همکاري ته ضرورت لرو.
مننه حسیني صاحب، تاسو په تاریخي لحاظ باندې ډیر ښه خونی او باګانو ته اشاره وکړه، خو د دې خاطر چې اوس په نړۍ کې رفت آمد ډیر دی، تګ راتګ ډیر دی، د الوتکې ډیرې زیاتې دي، نو هیڅ وخت په تاریخ کې کله هم یو وبا دومره نه خپره شوې لکه د کورونا ویروس چې په نړۍ کې خپور شوی دی. د همدې له خاطر هم نړیوال دې ته ډیر اندېښمن دي او دا ویره لري چې خدای مکړه چې بشریت ته ډیر سخت زیان نور هم واړي. سادتی صاحب، که چیرته دې ته بیرته راشو دا خپرونه هم یو څه راټول کړو، دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی چې له خورانو سره باید مرسته وشي، چې حسیني صاحب ډیر ښه توضیح کړه دا برخه چې شتمنې هم وهڅول. بل اړخ یې همدا دی روغتیایي لارښوونې دي. ولې ځینې افغانان د روغتیایي لارښوونې هغه رقم چې په کار دي نه عملي کوي؟
اصلا خو زه پرون د پکتیانو راغلم چې لابراتوار ما د ختاک موږ چې هر څومره چغې وخلې بیا هم خلکو اعتنا نه کوله. صحتمند سړي ته د ناروغ سړي صحت نه معلومیږي. بران زموږ بیا هم دا غوښتنه ده چې زموږ هېوادوال دی جدن دا د موږ لارښوونې عملي کړي، ځکه چې صورت د شار ما مخکې ویلې ډېر سری دی او د هېوادوالو نه زما غوښتنه هم دغه ده. هغه پیغامونه چې د عام روغتیا وزارت ورکوي هغه باندې جدي فکر وکړي او جدي دې مراعات کړي.
سعادتي صاحب، په بخښنې سره البته چې زه دا پوښتنه کوم، مثلا په ځینو ځایونو کې ځینې شان افتتاح کیږي لکه تاسو چې د پکتیا لابراتوار ته اشاره وکړه، بیا په دې فیسبوکونو کې ګورو چې ډاکټران هم څنګ په څنګ ولاړ دي. فکر نه کوي که دغه رقم عکسونه خپري شي، دغه رقم ډاکټران څنګ په څنګ دري شي، خلکو ته به موږ څه پیغام ورکړو، څنګه به پوي کو چې تاسو هم عادي خلک چې تاسو لوستان فاصله مراد کې افسر لري ودرېش
مطلق نه مخالفه اوس مخالفم او سبا مخالفم پرون مخالفم ځکه چې پرون موږ ډېر دغه مافلم چې نیول او چوکۍ مو دی یو متر په مسافه کې نیولې وي او بعضې یو تعداد خلکو ته ډېره جالبه او عزتي شېدي او ډېر نږدې ودرېدل متاظهره دوام او دغه موضوع باید مطلق د امراحت کې او زه د دې سره هیڅ موافق نه یم چې څنګه څنګه څوک ودرېږي.
بله عین مشکل په هغه کې دی، په حسیني صاحب مولوی صاحبانو ته راجې ده. مثلا ځینې مولوی صاحبان خلک حبسوي، مخکې مې اورېدونکي په ټلیفون له لارې دا خبره وکړه چې جمعتون ته راځي څه خبره نه ده. فکر نه کوي که چېرته مولوی صاحبان هم په دقیق ډول د کورونا په باره کې دغه اصول، طبي اصول رعایت کړي، ډاکټران هم رعایت کړي، نور خلک هم رعایت کړي، نور خلک بهتره رعایت کړي او نور خلک بیا له دوی یو څه زده کوي، نو دوی خو فعلا په راس کې دي. څرنګه اوسنی سره
واتن زه د ساده ټول سپارښتنې موږ تاییدوو. دغه سپارښتنې چې د روغتیا وزارت کړې همدغه د دین سپارښتنې دي. د اوبا یو ور ده، عمرو بن عاص مو یو لوی صحابي لرل په دمشق کې والي و په سوریه کې. یو چې کله اوبا په دمشق رااله ویل دا ور ده او د دې ور خوراک انسانان دي، نو نه دې ور نه دې بچ کېدلو او د جوړ پاتې کېدلو وزنې لار ده. د تاسو وایي بیل بیل سي غرونو ته وځي، اطراف ته وځي، له کورونو نه لرې سي، دغه لرې سي، یو جوال نه لرې سي. زه وایم د روغتیا وزارت سپارښتنو برسیره دا د دین سپارښتنه دي چې باید موږ فاصله ایجاد کو. موږ کچیرته خپل دین ته وفادار یو، غواړو خپل دین د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث په ځان عملی کو. یو احادیث چې موږ وایو علی کلکم رای او کلکم مسؤول عن رعیته، موږ د خپل ځان په وړاندې، د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤلیت لرو، د دین په وړاندې باندې مسؤلیت لرو، د نفس په وړاندې، د انسان د نفس ساتنه دا د خدای یو امانت چې دته ور کړی ده. دای باید د دې په ساتنه او د دې په صحیح کې به پروايي یو نکړي. موږ ډیر زیات احادیث لرو، سید چې موږ باید توکل په خدای وکړو، هر څه د الله تعالی له طرفه دي، اما موږ باید احتیاطي تدابیر واخلو. دا صحیح خبره ده. الله تعالی فرمایي وکول ان یصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. هر څه الله تعالی مو تلیکلی هغه پیخيږي، اما په مقابل کې دا آیات هم موجود ده. یا ایها الذين امنوا خذوا حذركم، ای مسلمانانو تاسو باید خپل احتیاط نکار واخلئ. تاسو باید هغه حدیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بواضح ډول ویل دی، یو کوچای سړی راغوي وخی پریکوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ول دی پریکوله، وای ما توکل کړی دا، وای نه یو ځل پسکنه پوری وټړه به توکل وکړه. موږ به توکل هم کوو، صحیح تدابیر باید ونیسو. ځکه هم چې د بنی ثقیب د قبیلې نه یو کس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د بیعت لپاره راغوي او هغه په جزام مرز اخته و، یو ډول ساري ناروغي ده. پیغمبر علیه السلام لاس ورته ور نکړل او لری ورته ویل چې له تاسو سره بیعت کړی دا، چون دا مرز ماته را انتقال نشي. دا هغه احتیاطي تدابیر و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخیستي دي. نو موږ څنګه وانخلو؟
حسین صاحب محترم،
ملا او غیر ملا نه پیژني، دا وبا هر چاته انتقالي او انتقال کیدونکي د زکه. موږ ډیر واضح مثال لکه ما چې مخته وویل، موږ دا صحابه په کله لاس ور کړی دي، لکه عبیده بن جراح، معاذ بن جبل، دا موږ دي امواس په تعاون کله لاس ور کړل دي، شهادت ورسېدل په دمشق کې، چون د نه احتیاطي تدابیر ولا کبل. نو بنا موږ باید خپل دي
حسینی صاحب تاسو تاریخی پس منظر ته ډیر ښه اشاره وکړه چې صحابه کرامو هم همدا لارښوونه کړې وه چې هاته غره ته وخیژئ کنه، او حضرت رسول اکرم حدیث مو هم بیان کړل. که دغو ته په رڼا کې وګورو، فکر نه کوي چې دا د تراویل منځونو په برخه کې یو څه باید جدي شو؟ دا خو فرض هم نه ده، خو کېدای شي چې خلک یې په کورونو کې وکړي.
واقعا موږ په خپل ما خو په اول سر کې وختل چې د فتوا محتویات شرح کړم، چون وخت نه و. موږ خپل فتوا کې همدا ویلي دي چې اول خو د چې کله الله تعالی سړي ته د فرض لمانځه د دې جواز ورکوي چې د باران له کبله، د یخ شپې له کبله، د ویر او ترس له کبله، د مرض له کبله، څوک چې ویره لري هغه باید په کور کې لمونځ وکړي. دا صراحت او وضاحت لري په حدیثو کې او په فقهي قواعدو کې. موږ په ډېر صراحت سره زموږ په ډېرو کوچني وړکي فقهي کتابو کې دغه مسایل بیان شوي دي چې د ضرورت په وخت خلک کولای چې په کور کې منځو کی اما موږ په تراوی کې هم دا ویل تراوی خو سنت منځ دا په کور کې هم ادا کیږي او د ټول دنیا کې په کورو کې کیږي موږ ویل خلک دې په کورونو کې وکړي اما کبیا هم د موږ جنې هوادوال د موږ جنې هوادوال اصرار لري د موږ جنې هوادوال د قرنټین جدي نه مراد کوي هغه غواړي جمعه ته راشي کله چې جمعه ته راشي موږ جمعه ته غو په مخ نسو بندولای کړی جمعه ته راځي بیا موږ ورته شروع چی شي باید دا شروط جدي مراد کی چې هغه پاسلی وي هغه نور صحیح تدابیر چې د روغتیا وزارت ساتي چې په جریان کې بیان کړي او موږ هغه تایید کړی دي او دین هغه تایید کړی دي هغه موږ بیان کړی هغه باید مراد شي تر ډیره باید کوشش وشي چې عبادت په کورونو کې وشي او په کور کې منځونه تر سره شي د خپل کورنۍ سره د ګډو جماعتونو تر سره کی الله تعالی ته د کور نظر یو کی دغه نه تنها زه غواړم یو شته اشاره وکم موږ ډیر تمرکز باید په پاملرنه په مادي وقایه ونه کو بلکې مانوي وقایه ته هم ترجیح ورکو موږ الله تعالی ته رجوع وکړو توبه وباسو ل خپل اعمالو کې بدلون راولو په خپل کړنو کې تغیر راولو سترسو وتواني وو په لدې لارې دغه وبا او دغه مرض چې الله تعالی په ټول انسانيت خصوصا په موږ په هیواد په نورو هیوادو راوستلی خدای لري کړو موږ سالم او روغ ترنه ووځو
حسین صاحب مننه سعادتی صاحب بیا هم دې له خطر چې د خبرونې یو څو دقیقې پاتې دي کله خبرونې د سر موضوع تراشو عادتا په افغانستان او د نړۍ په نورو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې د تراویل منځونو کې جماعت منځونه پراخیږي او لویږي او خلک برخه پکې اخلي د ډاکټرانو لا شوونه که چرته یو څه په دې برخه کې توضیح کوي باید څو کې د خلک ځکه چې حسیني سویل کېدای شي چې ځینې کسان اصرار وکړي چې مونږ چې په دې منځونو کې برخه اخلو په دې جماعت کې
ډېره مننه د اسلام دین دین ډېر پراخ دین ده او هر حرکت اشاره پکې شي وضاحت پکې لري کدی اسلام دین هغه اوامر ته خلک توجه کی د صحت ټول موضوعات شې دي اسلامي موضوعات پکې دخیل دي او د خاطر خلک باید د اسلامي احکام ته اول پاملرنه وکړي دا هم ډیره زیاته ګټه لري ځکه چې اسلامي اوامر ټول ډیر مشرح دي او دوه خبره دا ده چې د ساينس نظر چې موږ دغه مرض مطالعه کړای دی دغه سرعت زیاته او خلک ډیر خطر سره مواجه کوي بنان هغه پیغامونه چې موږ ټول هیوادوال ته ورکړي دي بیا هم ورته وایي چې د تماس نه ډډه وکړي د لاس ورکول نه ډډه وکړي د رغبړ نه غیږ په غیږ دغه نه ډډه وکړي او په زمن کې هغه لارښوونه چې د وقایل نظر دي هغه ته جدي پاملرنه وکړي زه مطمئن یم چې کله هغه موږ لارښوونه او مراد کی موږ په کوردا باندې بریالي کیږو
سعادتی صاحب اخو روسي یو راپور د مخکېم یو برخه ته د نیویارک ټایمز په استناد اشاره وکړه په دې راپور کې روغتیایي متخصصان دا وایي چې له بوټونو سره خلک باید ډېر احتیاط وکړي ځکه چې له بوټونو سره میکروب کور ته داخلي شي نو بوټونه باید ډېر یا د کوټې منځ سره بوټونو سره لاړ نه شي او کده باندې هم باسي داسې ځای ونه باسي چې هلته ماشومان تیری شي را تیری شي په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیح ورکړئ
دا مطلقا درسته ځکه چې هغه تاریخي هغه علمي آثار چې مطالعه شوي دي په سطح باندې د اتو نه تر لسو ساعتو پورې دو ژوند ویروس ژوندی پاتې کیږي متاسفانه چې بوټ هم همدغه سطح دی ځکه چې هرځای تزي او ویروس په سطح په ځمکه باندې لویږي دې خاطر زه دا مطلب هم تاییدوم او باید موږ جدل مراعات کړو حتی د پورته کالي چې مثلا ککورتي وي یا پتلون وي یا خط وي یا واسکټي باید ټول مراد چې بیرون د کوټې نه باید وېستل شي او مرته باید اواز تر لاسه ساتو پورې او بوتان مطلقا باید بیرون د کوټې نه وېستل شي ځکه دا وایروس چې بتاله شوې ده سمبل چې اخیستل شوې دي په ټولو سطو کې دوی شته دي او ژوندۍ پاتې کیږي تر لاسه ساتو پورې
بله یو بل شی چې په جماعتونو کې فکر نه کوي چې توجه ورته پکار دی فرضاً په ځینو جماعتونو کې د اوداس لپاره ځایونه شته یو نل یو څوک خلاصي بل څوک راځي هغه نل بیا خلاصي او اوبه هم د خلکو ترمنځ فاصله هم زیات نه وي څنګه له روغتیایي پلوه دغه مشکل تاسو وینئ سعادتی صاحب
دا مطلقا دا مشکل زوینم او دا جوته ده بنان سر د انتشار چنه د هر ځای نه کیږي د خاطر موږ چې وایي چې پلاس باندې تر لسو د کوپر ژوند دی پاتې کیږي په ستو کې لسو ساتو اتو ساتو پر پاتې کیږي موږ چې وایي چې د ورځې 15 شل ثانیو پورې د تلوي خور لاسونه په صابون او ګرم اوبو باندې پریمځي همدغه علت دی چې حتی د دروازه چې موږ تاسو خلاصو هغه د دروازې قلفک باندې هم کینی موږ ته په کور کې خپله موږ انتسیپتي کار ورباندې کوو چې ما خدای له خواسته په دغه کوم ویروس ځای په ځای نه وي او انتقال یې نه کوم دا مطلقا باید مراعت شي.
بله حسیني صاحب، دغه د اوداسه د ځایونو په برخه کې د افغانستان علماو ځینې لارښوونې کړي دي خلکو ته چې کېدای شي په کور کې اودس وکړي؟
بله بله، دا فتوا چې د شاده جوقا وزارت صادره کړې ده، پېږې کې یو موضوع هم امداد چې احتیاطي تدابیر وکړي، یو داده چې خلک د اودس په کور کې وکړي، نپل او سنت منځونه دي په کور کې وکړي، او ماشوم وخت هم اشاره وکړه چې سپینګيري او مریض کسان دي ناراضي په ټولو تدابیرو برسره ته بیا هم څوک غواړي چې جماعت منځ ته راشي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه په کور کې او هم د باندې باید ټول هغه تدابیر مراعات کړي، هغه ماسک او دستکش دي، هغه ټول شیان باید مراعات کړو چې تر څو وتوانېږو له دغه مرض نه خپله کورنۍ او خپل ځان وساتو. ځینې خلک زه وینم ډېر بې احتیاطه دي چې وایي زه ځوان یم، ما نه نیسي، زه قوي یم، ما ته مشکل نه جوړوي. دا خبره نه ده، بلکې زه د خپلې کورنۍ په وړاندې، د خپل مور او پلار په وړاندې باندې، د خپلې مېرمنې په وړاندې، د خپل اولادونو په وړاندې باندې مسؤلیت لرم. زه باید دا قرنطین او هم هغه سپارښتنې چې روغتیا وزارت کړي او هغه سپارښتنې چې دین کړي او دین امر کوي، او زه د یو مسلمان په حیث مسؤلیت د خپل دین په وړاندې لرم چې هغه پلي کړم. هغه دغه شان باید ټول عملي کړي ترسو هم اوبا کنټرول شي او هم موږ بل چاته دې سبب نو خدای نه خواسته د موږ نه بل چاته اوبا انتقال شي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب موجود ده، هغه بهتره پیږي. دغه سالم ناقلین موږ ډیر زیات لرو، یو څوک سالم یو خانه بل چاته دغه انتقالولای شي، کورونا وایروس انتقالولای شي. بنان موږ باید ډیر زیات احتیاط وکړو. کدا یو میاشت لکه دوه میاشتې دا قرنټین په کور کې پاتې کېدل، جدا ګرځیدل، فاصله مراعات کول، که څه هم په موږ په اجتماعي برخه کې ډیره سخته ده، خو باید خپل په خاطر ځکه ژوند دی الله تعالی نعمت، صحت الله تعالی یو نعمت ده. هغه وساتو د کوم پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې صحت او فراغت دوه هغه نعمتونه دي چې اکثر انسانان غوته نه دي متوجه او دي دوه نعمت څخه ګټه نشي پورته کولای. مو باید خپل صحت او خپل ژوند پاک لباندې جدي ووسو، ځکه یو ثانیه ژوند لسلو کلو مرګ نه خره، چې یو ثانیه کته ژوندای وي چات خو به خیر ورسیږي. د الله تعالی یو ذکر خو به وکي، بنان د خپل ژوند ساتلو پاک، د خپل کورنۍ ساتلو پاک، د خپل مور او پلار وړاندې باندې موږ مسولیت لرو، د خپل کورنۍ وړاندې مسولیت لرو چې دا ادا کړو. که په چا باندې خپل کور ګران وي، خپل ټولنه ور باندې ګران وي، خپل دین ور باندې ګران وي، باید دا ټول سپارښتنې عملي کړي تر څو دا وایروس او دا مرض له دې هیواد نه الله تعالی په خیر تیر کړي.
حسیني صاحب، د ژوند ارزښت په اړه له همدې حدیث شریف سره چې تاسو اشاره ورته وکړه دا خبرونه راټولو، او له سعادتي صاحب څخه مننه کوم. له هغه اوریدونکو تشکر کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک له لارې یا د ټلیفون له لارې برخه واخیسته، کوم پیغامونه چې را رسیدلي وو او وخت اجازه را نه کړه چې هغه له نورو سره شریک کړو، له هغوی بخښنه غواړم.
Let's go.